نگهدار، جور و صحتمند باشین.
سلامونه، زه صفی الله ستانکزیم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مخه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي، د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لار دي، څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، شپږویشتو ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د څو نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي، هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیر زده کوونکي په وږي ناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوي ویډیو کې وایي، دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري، هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 200,000 زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې له 100,000 کورنیو څخه 9 کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګیدلی دي. په کرکوک کې چې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له څو ورځېنی کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګیدلی دی. ګرزبندیز پرون مازیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره تاوتریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو نن وویل، د روسیې دا بی پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا، دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخه کېدو وروسته، دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. سر مطلب مونده دی چې په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماوی یو سفر ته غبرګونونه څه دي، د دې سفر ګټې او اغیزې به څه وي. د چارو د کتونکي نظر پرې لرو. مولانا عبدالصبور،
پکار ده چې دی دا خبره د علماو ومني کنه، دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې اعتبار بیا لله سبور.
WFP وایي، په هر لسو افغان کورنیو کې نه کافي خواړه نه لري. د اوکراین د جګړې تازه حال بم لحمد تکل واورو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي.
او لمر ته د هند یوې سپوږمکۍ د استولو په اړه هم راپور لرو.
د هند دغه ادیتیا ون نومې بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 15 ورځو کې په خلا کې L1 نومې
د جولای په میاشت کې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې سفر له غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې دې لیدنې ته په اشارې ویلي، دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وښيي. په ورته وخت کې 500 مدني، د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو بریتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې ادعا کړي چې افغانستان ته د دغو بریتانوي علماو سفر د طالبانو د خو خودلو په هدف شوی دی. خو د بریتانوي علماو دغې ډلې ویلي، افغانستان ته د سفر هدف د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د علماو یو پلاوی هم د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د خبرو لپاره د تېرې 5 پورس کابل ته سفر کړی دی.
د طالبانو حکومت مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې د سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي میثم نظري د یو شنبه په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له برېټانیا څخه افغانستان ته د علماو وروستي سفر ته په اشاره سره ادا کړې چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د برېټانیې د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره یې وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څېړل په ګوته کړل. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د دغو دینی علماو د سفر هدف د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیې چارواکو ته په یوه آنلاین پرانستي لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلي دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د برېټانیې له چارواکو غوښتل شوي چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د برېټانیې له دیني علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په تور لیست کې دي. د بشري حقونو یوې فعالې مولوده توانه چې دغه لیک یې لاسلیک کړی ازادي راډیو ته وویل،
ای علماي دین و روحانیونه کې سفر کردن به افغانستان،
ډیرای د علماء او چې افغانستان ته سفر کړی اکثره پاکستانیان او عربان دي، لکه څنګه چې په لیک کې دي هغه هوټ کړی چې د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو عادي کولو لپاره تبلیغ وکړي. دا په هیڅ ډول د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي قرباني شول.
افغانستان امروزه قرباني خشونت ها او وحشت ګروه طالب شده.
په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقوقو فعالې او څیړونکو شهیره کریمی چې د دې پرانستلې کې ولی کوله د ازادي راډیو ته وویل،
بعض از این ملاها پس از بازگشت
یو شمیر دغه ملایانو له افغانستان څخه لستنیدو وروسته یو شمیر مقالې ولیکلې او غونډې ترسره کړې او افغانستان یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لري د جنت په توګه یاد کړ، لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د رژیم منلی دی، له طالبانو سره کوم ستونزه نه لري او د بیلګې په توګه هغوی د طالبانو ښوونیزې کړنلارې د علم د استثمار په توګه بیان کړل.
موږ هڅه وکړه چې د علماو د دې ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغو برېټانوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد دالهور په نوم له یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړې، د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځې رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبانو د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکو سره کتلی. د دغه سفر موخه د ښځو د کار او زده کړو په اړه خبرې اترې دي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګول شوی. د اسلامي همکاریو سازمان د پلوی د سفر پایلې لاندې دي اعلان شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغان ښځې او نجونې له کار، زده کړو، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو څخه محرومې شوې دي. د طالبانو حکومت د هغې ده برعکس چې وایي د ټولو افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي. فعالانو او د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو دغه بندیزونه له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده.
په همدې مورد د دینی عالم او د چارو لشنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی سره زموږ همکار اسدالله الدین مخکې خبرې کړې دي او د علماو د سفر د اغیزو همدارنګه ځینو نور اړوند مسایلو په اړه ترې پوښتنې کړې دي.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کړي او هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې یو کوشش شوی او د بین المللی سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو مونږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز، نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شانو کې خو فائدہ شته او او زما یقین نه راځي چې دومره زر فائدہ باور ځکه ما چې څومره ولید منګم دی او علما او دی او حیات په شکل کې افغانستان ته تلیو طالبانو
خو ابا سب زم دې پښتنه تراتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی و له طالبانو سره مهاتمان کتلی دي څه عوامل دي چې د نړۍ علما سره دوی یو وخت لکېږي نه مثلا دوی وای چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلار په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي ولی دوی له نړۍ سره یو خلکیږي نه د زینو تګلار په برخه کې اباسي سي
خو امدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د غفارسي کې د ګرایش یا د عقیده خبره ده اوس د دې فکر زما په خیال کم د سي جوړ شوی دی ځنې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دې کې به د دې خپل کومه سیاسي ګټه کوم چې څونه محسوس کړه زه ختم کېدای شم غلطم کېدای شم چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده د دې د کوی مسله ده د دې پوها هم د سې ده خو دا پوها هم د دې ترمنځ یا دا تعبیر اتفاقی نه ده ډیر په دې حکومت کې د سې علما هم شته افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغه د دې فیصلې مخالف دي خو چونکې چې هلته د سې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه او شینشته چې هغه ځنه هغه پوښتنه چې څپ کا کوم مشوره کوي نو سو مخصوص علما سره کوي او هغه زما په خیال په امري باندې ځان مکلف ګڼي دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیده او د فهم مسله ده ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکل د فهم اشتباه په نوم باندې هم دې موضوع کې نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکاره چې دا حل شي
بله او اباسي صاحب روسي پښتنه کوم لنړیوالو سره ټکر کاغه په سیاسي برخه کې دا کاغه مثلا د دینی شاعر په برخه کې د دینی علما مثلا یو څو وایي د نړۍ علما یو څو وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علما او فتوا او تارتیا نه لري خپل په ځان بسیادي په بشپړه توګه مفتیان لري څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامېږي
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو هوپ بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي او دوم په اسلامي غورزنګونه اسلامي حرکتونه فقهي مجامع کویت کې د مدینه منوره کې د جده کې د امریکا کې د دا د علماء واټه غټي ټولې نه دي نو چې دی دیوبند اظهر دی د غټي ادارې دی علمي ادارې دی د المجلس الاوروبي للافتاء اروپאי مجلس د فتوې د پا د سره دا ټولې غټي غټي علمي ادارې دی نو دی چې د دې د رو خبره نه مني نو په اسلامي تحریکونو کې اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع او کوم د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکه یو کدي واره کې بده سي او تاثیر رو شي چې دا هیڅ خبر نه مانی نو د دې لپاره خدای چې خپل اعتبار برحال وساتي د خلکو چې ور سره کوم محبت ته هغه ځای وساتي او د دې علما او مشوره اومني او د ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول بغلط وي دا ټول بخطا وي د ټول فهم کې به اشتباه وي دا خو د سینه ده نو په کار ده چې دی دا خبره د علما او منی کنه دی په دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا الله سبحانه و تعالی
مولانا عبدالصبور عباسیو چې کابل ته د بریتانیا د علما او همدارنګ د اسلامي همکارۍ د سازمان د علما د سفر په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک او دا چې دغه سفرونه به څه اغیز ولري
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 2021 2021.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له هر لاسو کورونیو نه هی کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی په خپل اکس پانه لیکلي داسې کورونی هم شته چې ماشومان نار خوانځیو تزیم. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمیر ځکونکو ویډیوګان هم خبرې کړي چې وای په لوګه خوانځیو ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د هر لاسو کورونیو له ډلې نه کورونی کافی خوړنه لري. دبليو اف پی دا شمیرې تیر شپه په خپل اکسپاند خبري کړي. دا سازمان دا هم وایي نو کتر دې کچې رسیدلې چې ډېرې ماشومان تشه ماده خوانځیو ته ځي. دې پروګرام د یو شمیر افغان زده کوونکو او د هغوی د خوونکو ویډیوګان هم خبري کړي چې هغوی پکې په دوی د لوګې د بدو اغیزو په اړه غږیږي. حضرت چې د خوړو نړیوال پروګرامي د خوانځي ټولګي ولایت په اړه معلومات نه دی ورکړي د خپل ژوند په اړه وایي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلمی پونوم دی وی خون کې څرګندونه هم خبرې کړي چې وایي ولګي زده کوونکې تر دې کچې رسولې چې سم زده کړ نه شي کولای او تر خوای د زده کړې لپاره بشپړه انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سر کې راشي سنف ته مونږ ګورو کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډیر څه خپي خاموش یا رنگ ډیر خړی نشي کولای چې درس وکړي. پښتنه مو کومه صحیح جواب راته نه وایي نشي کولای دي د وجود چې دا ډیر کمزوري.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وای هیڅ ماشوم باید په تشه ماده زده کړی و نه کړی او له همدې عمله د دې پروګرام لقاوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200,000 زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمیر کې سمې نیمایي انجونې دي. ورته وخت کې یو شمیر نور افغانان هم وای بي وزلي تر دې کچې رسیدلی چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړي. د هلمند اوسیدونکو عبد الاحد
نه نه کار وکړ څه نه د سړک راشه چې روزانه مسلمان فکر وکړي نه وروره په یو بل دند کې یا د یو بل دند د مسجد د طرفه څخه چې پرولو باندې کار شروع شي پر سړکانو شروع شي د ولار د لارو سه کار نه.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ. خبرونه په خپل اکسپانا ادعا کړي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچا د تیرو میاشتو په پرتله نور هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی. د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په پام وړ لوړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیو کې ټیټوالی هم راغلی دی. مجاهد داسې مهال په افغانستان کې د وضعیت د ښه والی ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو اونجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز شوی. دغه مرکز په راپور کې چې د یک شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په یو ویبپاڼه کې خپور شو دا هم ویل شوی چې په دغه هیواد کې توکمیز او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره خوندي دي. اخوا یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خزو او لګکیو د حقونو پر تضمین ټینګار لري.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي طالبانو په افغانستان کې له ټولنې څخه د نجونو او خزو په حذفولو سره د دوی پر وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دغه مرکز په یو نوي راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په یو پاڼه کې خپور شو راغلی چې پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو دوام او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د زورولو په وړاندې د مجازاتو معافیت د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونې لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر حمیرا فرهنګیار وای په 13 کلونو کې په افغانستان کې خزې تر ټولو تیار ورځي تجربه کوي.
روزانه افغانستان
د هرې ورځې په 13 سره افغان خزې انزوا ته ځي او ټول حقونه او امتیازات ترې اخیستل کېږي. په ټولو برخو کې د خزو نشټوالی ښیي چې طالبانو د خزو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او د افغانستان خزې د نامعلوم لوري او تیاره راتلونکي په تمه دي.
و تاریک در انتظار داره.
د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ لپاره راهیسي لشپغم ټولګي څخه پورته انجونې خونځیو ته د تللو اجازه نه لري، او د 2023 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړل شوې. طالبان لا هم خزو ته په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو او په سنگارتونونو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي، او همې له تفریح په اوږدو لارو کې له یوازې تګ او ورزش کولو منع کړي دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول چې هزارګان په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. د دغه مرکز په ټکو دا په ګوته کوي چې طالبان ممکن د زیانمنونکو خلکو د ساتنې توان نه لري، او یا هم نه غواړي د دوی ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د تیر جمهوری نظام پر مهال په ولسی جرګه کې د دایکندی د خلکو استازي ډاکټر محمد علي ادعا کوي چې شیعاګان له څو کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو لخوا په نخښه شوي، او د طالبانو حکومت هم د بشري حقونو تړونونو په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي.
وقایع و رویدادها بیانگر
پیکی خیلی چی هزارگان چی تر نیمه دیر نفوس شیعگان دی لطو کلونو رحیس در مذهبی افراطی دل و لخوا تر هدفی او وجون کبریدونو لند دی، او لبل خوا در طالبان و حکومت هم بشری حقونو ترونونو تجمن ندی.
حدث مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان بلال کریمی نظر هم واخلو خو بریالی نشو. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ژمنو خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لسګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې هزاره او شیعهګانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د هزارګانو او نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په نخښه کولو په اړه تر دې مخکې هم اندېښنې راپورته شوې دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت د نړیوال مرکز په وینا د تیرو او اوسنیو سرغړونو نه جزا معافیت په افغانستان کې د جرمونو د دوام لامل شوی، او ټینګار کوي چې طالبان د اوسنیو چارواکو په توګه باید د بشري حقونو ټول موجود نړیوال تعهدات چې افغانستان یې غړی دی باید ومني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 15 ډرونو 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي. د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. احمد تکل په دې اړه باندې وروستي معلومات راسره شریکوي.
د اوکراین هوایی وکوي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا دې بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړي رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیې د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسی او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دمیتری میدویدف ادعا کړې چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړې چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. مدویدف وویل چې د پاوز د معلوماتو لمخه د روان کال جنوري میاشتې رئیس د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,800 کسان د پاوز لیکو ته منل شوې دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې پسلو کې دیرش زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور لمخه روسیه په ورستیو میاشتو کې د گاونډیو هیوادونو لوګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
وربشو هند ته هند تر سپوږمۍ وروسته اوس لمر ته یو ماموریت ور استولې ده. د آدیتیا ال 1 په نوم د هند فضایي خلایي ماموریت بیړۍ د سپتمبر په 2مه په کامیابی سره لیږدول شوې ده. د دې هدف د لمر د سترګې څېړنه کول دي. تر دې لمخه د اگست پر 28مه د هند چاندریان 3 په نوم بیړۍ د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ښکته شوه. د رويټرز له اژانس ویډیو څخه ګولایاس په دې اړه نور جزئیات سره شریکوي.
د هند دغه آدیتیا 1 نومي بیړۍ د مر د سترګې د چیرن لپاره لیکدول شوې ده. ماموریت به په 1.5 ورځو کې په خلا کې L1 نومي ځای ته ځان رسوي. L1 د ځمکې او لمر ترمنځ هغه ځای ته ویل کیږي چې ورڅخه مشاهده کېدل شي. مشن یا ماموریت به د لمر سترګې نه 1.5 میلیون کیلومتر لري دا څېړنه کوي. دا څېړنه لپاره دا ځای ځکه ټاکل شوی چې دلته به د فضايي بیړۍ توازن برقراره وي او مالی لګښت به هم کم وي. ماموریت به د 15 لکه کیلومتر سفر وروسته په څلورو میاشتو کې د څېړنې لپاره ټاکل شوی ځای ته رسیږي.
اور جس کا انتظار تھا
دا آدیتیا L1 اسپیس کرافٹ ہاز بین انجیکٹڈ ان ان الیپٹیکل
آدیتیا L1 خلائی جہاز یو ډیر ځانګړی مشن دی. پدې کې د مرحله وارو څېړون لپاره سپوږمکۍ تجربه دی.
مشن موډ هیر ود دا اپر سٹیج اف دا پی ایس ایل وی ٹیکنگ ٹو برن سیکوئنس فار انجیکٹنگ دا پرائمری سیٹلائٹ فار دا فرسٹ ٹائم.
آدیتیا په هندی ژبه کې مرتویل کیږي. دا روانې دو پر وخت د میشن د لیدو لپاره په زرګونه کسان ورټول شوی ول او له نورو لارو یې 8,00,000 کسانو ننداره کړی ده. دا به په هغه المریزو بادونو څېړنه کوي چې په عمومي توګه په ځمکه اغیز کوي.
آدیتیا یو ځل ته ورسیږي نو دا به د هواد د هلیو فزیکس او حتی د نړیوال ساينس پوهانو لپاره لوی اساسه وي.
تر دې ماموریت لمخې هند اگست په 28مه نیټه د چندریان 3 په نوم بیړۍ په کامیابی سره د سپوږمۍ په جنوبي قطب برخه کې کوزه کړې وه چې دا مهال یې د دې هواد د فضايي څېړنو مرکز ته معلومات لیږدول پیل کړي دي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240. تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکا باندې د کار په تمه ناستې خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې انتزې چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړی او دغه بندیز دي سکرې تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولې دی دا د دې بیس ګرځېدلې دي چې زموږ ځوانان نور هم بیکار شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کړي او زما ځخ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام دا زاجر راجو ټولو کارکونکو او ردونکو ته وړاندې کوم بعد سلام. دلته په پراویلت د بکول سوالی کې او بډيري مخکښته کې دوه باندې روان دي دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلی دی په ډیر چټکی سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسیږي د ازادي د لارې چې دلته دی باید دا برمو ته توجه وسی، باید مخنیوی وسی. دلته برمې ویل کیږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کیږي، باید دا غږ دی واوري. دلته سخت کمی د اوبه سره روان دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ورزو لند خبرونو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1 میلیون نسخې ولایتونو ته پر لار دي، څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژۍ لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډېری زده کوونکي په وږي ناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوي ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو بڼه لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 200,000 زده کوونکو جون اول کانو ویشل کیږي. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ایز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګیدلی دي. او د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعي سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولې دي. اوکراینی چارواکو نن ویل د روسیې دا بی پلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا د بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي.
د زهرو کاروان
د زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسوای چی په افغانستان کې به د تاریاکو د زیر مول ختمېدو سره د تاریاکو کښت بیا پیل شي.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشئی موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې ارواپوهان وایي د نشئی موادو په زیانونو د کورنۍ په هول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشئی موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کړم، زما غوښونه لا سم ورکل او سترګې نظر مې د لا سم ورکو کني دومره دي عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوا وخت مزه یې کوا، هله ماته لاس راکا، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره و
بغه کې دی ام نشم وړای، حالا ژر شه لاس راکه والکه.
هو امه د نوول جنو جام نه یی مې سترګې نرنېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسی ویلی چې په افغانستان کې به بیا کوک نارو کرل شي. د موسی سخ کال په لمړی کې ویلی و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوی موسسی سش کا د جوزا په میاش کې د خپل سروي پایلې اعلان کړي او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم مزکتره ټټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د رسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر شوی، د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمانې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مې یکه څه پرته راټیټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صدر دلته عملي کړی دا لدې نورې خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنې لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسلې مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدې په دې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشي مواد له منځه وړل کېدای شي، کو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنۍ ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم یعنی پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاړ سو کالو راهیسې د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې امله د ملاتړ پر ځای دای له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دای د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روزا روز بوده که اونم ته خانه ما
یو ورځ می په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی سوټه را باندې را پورته کړ، ویلی پلار ولې تریاک څکوي؟ ما ولیدل چې وهی می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د چرسو نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلونکی راغی، له جیب څخه هیروین راویستل، ویلی راشه دا نشه نه کوي. لنډه دا چې دا نشه می پیل کړه او په یو دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نه شو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشې موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه هم معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت دی چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګ مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نو دوی ته ویډراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکي او د هغوی د توصیو سره دی قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئ موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئ موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشئ موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشئ توکو روغ د کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانی لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د نشې په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشې توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئ موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي او که د ټولو نشئ موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا کچارت وي هغه ته بیل ټیس کیږي، مثلا که څوک ایرون استفاده کوي هغه ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی مفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرزی، یا کریستال دی، اینده سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشي موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسي نظر څه ده؟
هغه کسان چې په نشي روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ استفاده وکړي په 40 ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو، هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر استفاده کوي معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشې توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاو کو.
رازا رازا، په خوخ کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو پاچانور په 12 ټولګي کې موتاد او خوانځای جنې پاتاسو. دی وايي پلان یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستاوه چې نشه جنې پاتاسي. هلته یې نشه پرې خوده او له یو شرکت سره کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد شو. پاچا نور وایي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچا نور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینه مخکې خو زه خپله مطالعه ما تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم، زه چې په چار سوه مخته شوم لار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ماته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اووه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما په چاسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چاسې کول. دلته ما یو ملګری وو هغه دا شیشه راوړه، له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل او ما خپله د سرکې په طرف مخه وکړه او دا نشه مې راوخته. تقریبا دوه کله مې کېږي دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو، او زما که وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته نه زره روپۍ تنخوا او پنځه زره روپۍ به داسې بخششي هم راکول، او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدمه، بیا یې ماته سخت نوټس راکړه او ماته یې وویل که دوباره بیا ته دغه دغه شي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسمه. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلمه. چې د شرکت نه ووتم زما د نشو طرف ته بیشي ډېره زیاته توجه وغوښته، ولې چې کومه مصروفیت چې وو هغه مې د لاسه ورکړو. ماته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، پی ګټي تا سره دی وي، او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تاته موټر نشو درکولی، مونږ تاته دوکان په لاس کښې نشو درکولی، مونږ تاته خپلو پیسې هم په لاس کښې نشو درکولی، ولې چې ته نشي طرف ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند را کول، او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلن بیخي خراب وو. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو که نه، خو دا د نشي په حالت کښې مونږ ته نشو برداشت کولی. خو دې باندې به اکثریت جنجال وو. نو ما دا کړي دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاس هم مات کړی دی، خدای دې ما ته عفو وکړي که نه، او سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي که نه. خو حکومت ما ته سزا راکړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو د نره بچیان به چې وو دغه به ژړل په ټول کور کلي کښې به داسې یوه غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کېږو. اکبر نه پوهېږي چې څه پېښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کېږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کېږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را غی؟
یاره جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوو او تا راویخ کنم.
ای دم مرگ پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زنونو باسو؟
سم بلا را غلا چه زنونو باسو؟
سیل را غی سیل، که زنونو نباسو، اوریمو
رشی سیل راغی رخوی نبینم.
که دش بی پتی عرکی چه نبینی خواگونه خوبا دی کار کوی، ته ده سیل آواز ناوری.
سیل میلش ده راوی دشا ده خوب کار ده، ده کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی.
پا تا چه وصل ازانون لخواده او باسو، وګوره اوبه وار په وار پسې ډیریږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کیږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکړه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوروه،
په غېږ کې دې هم نشم وړی، هله ژر شه، لاس راکړه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
که چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خزه وا خزه، ته دا تلویزیون آواز چکه، تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز چکوم.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولي دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه وړي.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وای څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویا، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایا، ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
خزه، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډری شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایا، ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایا، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایا، هغه خلک هم ورکه کې چې دا غم لړلې نشې یې بلاوي کړي او یا یې جوړوي.
دا ځای رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او متعال الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Thank you.